السلام علیکم، احمد شیبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې مو هر کله کوم. خبرونه د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وویل چې له ایران سره مخامخ خبرې روانې دي او ټینګار یې وکړ چې باید د ایران اسلامي جمهوریت ته د اټومي وسلو د جوړېدو اجازه ورنکړل شي. ډونالډ ټرمپ د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره پرون په سپینه ماڼۍ کې د ګډ خبري کانفرنس پر مهال وویل له ایران سره مستقیمه خبرې کوو. دا خبرې دوی شروع کړې دي، دا به د شنبې په ورځ هم ادامه پیدا کړي، خو نوموړي په دې اړه نور جزئیات ورنکړل. ایران له څو اونیو راهیسې دا خبره کوي چې غیر مستقیمه خبرې دي وشي، او وایي تر هغو چې ټرمپ د اعظمي فشار خبره کوي مخامخ خبرو ته به چمتو نشي. وړاندې په خبرونه کې د ایران دریس هم در سره شریکو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر عبد الصدر اعظم برستیال اسحاق ډار د دوړو یوادو ترمنځ له ترهګرو سره د مبارزې په برخه کې د همکاریو پر دوام ټینګار وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په بیان کې د دغه وزارت د ویان دی ټامی بروس په وینا راغلی دی چې پرون د ټلیفوني مکالمې پر مهال شاغلی روبیو د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر اسحاق ډار څخه چې د صدر اعظم برستیال هم دی مننه وکړه چې د داعش خراسان غړی محمد شریف یې نیولی او امریکا ته سپارلی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د مارچ په لومړیو کې کانګرس ته په وینا کې محمد شریف فولاد د نیولو خبر ورکړی و. شاغلی ټرمپ کانګرس ته د خپل ولسمشرۍ د دوهمې دورې په لومړۍ وینا کې شریف الله یو ترهګر وباله چې د 2020 کال د اګست په 26مه د کابل هوایي ډګر ته چیرمه په هغه ځانمرګ بریټ کلاس ترلود چې دیارلس امریکایي پوځیان او شاوخوا 120 افغانان پکې ووژل شول. د دې بریټ مسؤلیت داعش منلی و. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې مؤسسې اف ای او د افغانستان په شمال کې د ملخانو د خپرېدو خبرداری ورکړ. اف ای او د دوشنبې پروس په بیان کې وویل چې دا ملخان لا هم د هګیو په مرحله کې دي، خو کچیرته د دې ملخانو مخه سر له اوسه ونیول شي په کندوز، بغلان، تخار، سمنګان او بلخ ولایتونو کې به زراعتي ځمکې اغیزمنې کړي. د طالبانو د کرنې وزارت ویلي دي چې دوی د افغانستان په شمال کې د ملخانو د مخنیوي لپاره د درملو د شندلو کمپاینونه ترسره کړي دي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې مؤسسې بیا ویلي دي چې د کیمیاوي درملو د شندلو په برخه کې عامه پوهاوی ضروری دی. د اروپای ټولنې ویلي دي چې د افغانستان د روغتیا په برخه کې به 90 میلیونه یورو مرسته وکړي. په هغه اعلامیه کې چې پرون اروپای ټولنې خبره کړه پکې راغلي دي چې دا مرسته به د ملګرو ملتونو د روغتیا د نړیوال سازمان یونیسف او څو نورو بشري مؤسسو له لارې ولګول شي. په ورته وخت کې په کابل کې د اروپای ټولنې پلاوی ویلي چې له یونیسف سره په همغږي په دا ټولنه د ماشومانو او میندو لپاره د تغذیه، تشاکوبو او حفظ الصحې په برخو کې د حیاتي خدماتو چمتو کولو لپاره پروګرامونه تمویل کړي. او د اروپا د فوټبال د اتلولۍ لوبو په ترڅ کې نن ماښام د کوارټرز فاینل دوی لوبې په یو وخت ترسره کیږي. یو د انګلستان د آرسنال او د اسپانیا د ریال مادرید ترمنځ د لوبه په لندن کې ده، بلې و د جرمني د بایرن مونیخ او د ایتالیا د انټر میلان ترمنځ ده. د دې لوبي کوربه بایرن مونیخ دی. د اروپا د فوټبال د اتلولۍ دا دوه لوبي د اروپا په وخت د شپې 9 بجې پیل شي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې پاسه ازادي راډیو.com کې اوري. په دې خبرونه کې د بخښنې نړیوال سازمان له پاکستانه غوښتي دي چې افغان کډوال دې په زور له خپلې خاورې نه باسي. په دې ترڅ کې کډوال داسې شکایتونه هم لري.
توقیفخانو کې او بندیخانو کې ماشومان او بندیان ټول د ولګو سره مخ کې د زجر لاندې دي.
له پاکستانه د کډوالو د ایستلو د پریکړې په اړه مو د سیاسي چارو د کتونکو افراسیاب خټک نظر اخیسته.
افغان کډوالو سره چې پاکستان حکومت کم ظلم روان کړی دی، دا ډېر غیر انساني، غیر قانوني، غیر اسلامي او یو ډېر دشمنانه عمل دی.
دا به هم اوري چې په پسرلي کې څنګه په خپلو شهرونو کې د چاپیریال غم خوړلې شو.
په ویلې کې چې د دې بامو د ناوی نسی وګره اوسي، د دې لپاره یو ژوره څاغه وکیندو او د وګو الته ولاړې سي، هدا قل مثلا 2 متر ژوره دی، ډېر ژوره دی. نه
د آزادی رادیو خبری ټولګه
د بشن نړیوال سازمان له پاکستان وغوښتل چې خپل خاوري د افغان کډوال نباسي. دغه سازمان پرون په خپل اکسپانه کې لیکلي چې دغه هیواد باید له نړیوالو بشري حقوقو سره سم اصلاحي اقدامات ترسره کړي. په همدې حال کې د کډوالۍ نړیوال سازمان آی او ایم ویلي چې په تیرو دوو ورځو کې له 8000 ډیر د ای سی سی کارت لرونکي او بیا اسناد افغان کډوال د تورخم او سپین بولدک تلاري افغانستان ته اړول شوی دي. جزئیات په دې راپور کې.
د بخښنې نړیوال سازمان یا ایمینیسټ انټرنیشنل وایي چې پاکستان د غیر قانوني بهرنیانو د بیرته سنولو پروګرام د دوهم پړاو له پیلېدو سره د 8000 څخه د زیاتو افغان کډوالو چې د ای سی سی یا افغان سټیزن کارتونه لري ژوند لستونزو او دوی په افغانستان کې له خطر سره مخ کوي. دغه سازمان د اپریل په 1 په خپل اکسپانه په یو بیان کې ویلي چې دغه کسان داس یو هیواد ته استول کیږي چرته چې د جنسیت پر بنسټ زورونی، غیر قانوني دامونه، خپل سرینیونی، شکنجه او د خپل مخالفینو د جبري ورکی دو پاړه غوښونه موجود دي. د بخښنې نړیوال سازمان د پاکستان له حکومت غوښتي چې سم د لاسه د افغان کډوالو ایستلو دروي او داسې پالیسي غوړه کړی چې د نړیوالو بشري حقوقو له مکلفیتونو سره سم وي. د سازمان له دیمخ کې د اپریل په 4مه له پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو پر ضد د ضرب العجل بیر تر اګرځولو په نوم کمپاین هم پیل کړي. په همدې حال کې د کډوالۍ نړیوال سازمان آی او ایم ویلي چې په تیرو دوه ورځو کې 8025 د ای سی سی کارت لرونکي او بیا اسناد افغان کډوال د تورخم او سپین بولدک للارې افغانستان ته اړول شوی. د پاکستان حکومت په رسمي ډول تازه په دې اړه سندي ویلي خو روان کال په جنوري میاشت کې ویلي و چې د مارچ تر 31 د ای سی سی کارت لرونکي افغان کډوال او هغه چې اسناد نه لري پاکستان باید پریږدي. په همدې حال کې اوسمهال افغانان چې پاکستان کې میشتي د روان وضعیت په اړه اندېښمن دي. د بشري حقوقو یو فعال نبیله فهیم چې اوسمهال په اسلام آباد کې اوسېږي ازادي راډیو ته ویل
ما امروز کلان دینم بیرون از خانه دای نزدیک کوت پشت درختکا پوت شدیم کتا اولاد کایم چون که قرار است امروز تلاشی ها خانه به خانه شروع شوه و امور دقیق خانه ها را و فامیل های که زندگی میکنند بدون اسناد و بدون ویزا اینا را کلش میگیرند.
پراول پنده کی میشت یوبل افغان عبدالمصویر ازادی رادیو تو ویل
چې هلته په توقیف خانو کې او بندیخانو کې ماشومان او بندیان ټول د ولګو سره مخ دي، د زجر لاندې دي. زما یو ملګری هم هلته بندي دي. پرون ورته ټلیفون کړی او هغه ویل چې تیرو د 4 ورځو نه ډوډۍ نه ده خوړلې او د ولګو سره مخ دي.
تر دې مخکې د پاکستان په بیلابیلو زندانونو او د کډوالو کمپونو کې د افغان زندانیانو لړلې زینو کورنۍ وزادي راډیو ته ویلي چې له سختو سنځو سره مخ دي او پاکستانی پولیسو د خزو او ماشومانو له زندان کولو وروسته هغه ته خواړه هم نه ورکوي. دوی دغه راز ویلي چې پاکستانی پولیس آن افغان کډوالو ته د اجازه هم نه ورکوي چې له دې هیواد د وتلو پر مهال خپل وسایل له ځانونو سره یوسي. د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي راډیو ټلویزیون د اپریل په 1 راپور ورکړ چې په تیرې ونه کې 1015 کورنۍ د تورخم لاري او 10 کورنۍ د سپین بولدک لاري افغانستان ته ستنې شوې دي.
د بخښنې نړیوال سازمان له پاکستان غوښتي چې په زور د افغان کډوال خپل خاورې نه باسي. په پاکستان کې شمېر افغان کډوالو له ازادي راډیو سره خپل نظریات شریک کړي.
افغانستان گاڑی افغانستان سے سامان بار کیے کندوز تجی بغلان تجی تخار تجی ارور گولا جلال آباد تجی سے گاڑی ذمہ واری سے پرمٹ ولری گیٹ پاس ولری سے عمال دمکا تکی
دو مدہ قدرے مدہ نیولی و بس اس نہ افغانستان تلے گی نہ مغرب تکیے گی دادے نہ نم پنجم اشپگم اور زیادہ تقریبا سل نہ پر یو سل نہ پر نم جاتی دلتے ل مین روڈ نہ را کچھ کڑو رہے وہ سو دلتے ادھر اولو نو اوس دا کې مو کې وړ وړ ماشومان دي سره نه ډاکټر سره نه اغستا سنمیږي نه څه پښتنه والا څوک سره.
په پاکستان کې د بشري حقوقو ځینې فعالان او سیاستوال هم له افغان کډوالو سره د دغه هیواد چلند ظالمانه او له جنگي اسیرانو سره د ازادي راډیو د غوړیدونکو په څیر ورته بولي. د پاکستان د سنا مجلس په خوانی غړی او پښتون سیاستوال افراسیاب خټک چې لنجدې د افغان کډوالو پیښه وضعیت څاري ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې پاکستان باید ژر تر ژره پر افغان کډوالو روان بد وضعیت پای ته ورسوي او دوی د خپلو زندانونو راوباسي. شغل خټک وای پاکستان لومړی افغان کډوالو ته سزا ورکوي او بیا یې په بیرحمانه ډول له دغه هیواده باسي. د شغل خټک څخه زما همکار فیروزی عزیزی د مرکه په سر کې او پاکستان کې د افغان کډوالو د روان وضعیت پښتنه وکړه.
افغان کډوالو یا مهاجرینو سره چې پاکستان حکومت کم ظلم روان کړی دی، دا یعنی یو ډیر غیر انساني، غیر قانوني، غیر اسلامي او یو ډیر دشمنانه عمل دی. رښتیا خبره دا ده چې افغان کډوالو سره داسې برخورد کیږي چې کوم چې ځینې حکومتونه د جنگي اسیرانو سره کوي. صرف دا نه ده چې دوی اوباسي، دا دي داسې اکشنونه شته چې دوی مثلا پنجاب کې د یو دکان چور شوی دی د یو کډوال، دلته کې دوی سره چې څنګه یعنی نیول کیږي، ته به وایي چې که د مهاجرت جرم دی، یعنی بین المللي قانون کې خو مهاجرت جرم نه دی، مهاجرت خو د مجبورۍ خبره ده، خو دلته کې دوی ښځې، نر، ماشومان نیسي، فامیلونه بیل کړي دي، یعنی پلاران میاندې یو جیل ته او بچی بل بندیخانه ته، ځنې کورنۍ په زور مثلا تورخم نه اخوا ته پورې باسلی دي او اولادونه دې پاتې شوي دي. نو دا خو بیخي جنایات دی چې دا پاکستان حکومت کوي، جرم دی، د انسانیت خلاف جرم دی. دا څنګه دی کولی شي؟ دا هماغه افغان کډوال دي چې مهاجر دي چې پرون وایي چې دا اسلامي ورورولي دا قوت دی، ځکه چې ډالر یې راتلې که نه میلیاردونه ډالر یې، ځکه چې د پاکستان ایټمي پروګرام په دې په وجه باندې محفوظ و، نو هغه وخت بیا ډېر ښه و. او اوس بیا یعنی تاسو اوباسي، هغې طریقه خو دا نه ده چې تاسو یو قسم ته هغې نه اول مجمع جوړ کړي، دلته سزا ورکړي بیا یې اوباسي، نو دا ډېر ظالمانه کاروایي ده. او د دې مونږ غندنه کوو.
نړیواله ټولنه خصوصا د کډوالو په اړه کوم سازمانونه شته په دې برخه کې، کوم مدافعین دوی باید څه
وکړي؟ دلته یو انیسیار دفتر دی، زه یوازې مرالمه مونږ وفدونو کې ورغلو. خبره داسې ده چې دنیا هم ډېره ګډوډه، تاسو ګورئ چې مغرب کې به پخوا دا خبرې کېدی چې بشري حقوق دا خبرې اوس هغه نه کوي، هر څوک په خپل غم اخته دي. او رسمي توګه باندې یو انیسیار بله وایي چې مونږ دې ته ډېر وایي چې دا غلط کار دی، دا مه کوئ، وایي چې زموږ خبره نه اوري. داسې یعنی دا اسلام آباد کې دفتر دی یونیسیار چې د هغې دا خبره کوي، خو مګر دا خو په کار دا وه چې ملل متحد کې یو قسم ته یو قرارداد یا مساویه پاس منظوره شوې وې د دې لپاره چې دا ظلم دې دا بند کړي. هغه نه دی مشکل دا دی چې افغانستان کې داسې یو مشروع نظام نشته، یو مضبوط حکومت نشته. یعنی ادې کل شور خو کړی، احتجاج خو کړی وی، پروتست خو کړی وی، هغه سي پروتستونه ندي نشته دي. نو دوی پاکستان حکومت هم چونکه هغلته کې چې دا کوم حکومت دوی کېنولی دی، نو دوی ډاډه دي چې هغوی د دې جوګه نه دي چې د خپلو اتباعو یا د خپلو اوسېدونکو یا شاقاریانو د حقوقو نه حفاظت وکړي.
تاسو تیار هلته خلکو سره په تماس کې یاستئ؟ داسې راپورونه در رسېدلي دي په زندانونو کې ماشومانو ته خصوصا او ښځو ته ډوډۍ او خوراک دا نه ورکول کېږي، حتی په شپو شپو دوی په ناره ساتل کېږي.
همداسې ده، همداسې ده، هغې سره غیر انساني برخورد کېږي. زه تاسو وایم یعنی دومره یعنی دردونکي خبرونه مونږ خبرېږو، مونږ سره خو رابطه کې دي، مونږ ورسره خبرې کوو، څومره چې وس نه کېږي هغه هم ترسره کوو.
د سیاسي چارو کتونکی افراسیاب خټک.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وویل چې له ایران سره مخامخ خبري روان دي او ټینګار وکړ چې باید د ایران اسلامي جمهوریت ته د اټومي وسلو د جوړېدو اجازه ورنکړل شي. ډونالد ټرمپ د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره پرون پوسپینه ماڼۍ کې د ګډ خبري کانفرنس پر مهال وویل له ایران سره مستقیمی خبری کو، دا خبری دوی شروع کړی دي، دا په شنبه پورسه هم ادامه پیدا کړی. ولسمشر ټرمپ زیاته کړه چې دوی یو لوی غونډه لري او ګوري چې څه کیږي. خود د پوینا ټول دا غوړي چې د وی معاملې تر سره کېدل غوړه دي. د امریکا ولسمشر بیا وویل دا خبری به په لوړه کچوي، تقریبا تر ټولو په لوړه کچه، او هیڅ منځګړی به پکې شکیل نه وي. ایران له څو اونیو راهیسې دا خبره کوي چې غیر مستقیمی خبرې دې وشي، او وایي تر هغو چې ترامپ د اعظمي فشار خبره کوي مخامخ خبرو ته به چمتو نشي. د امریکا جمهور رئیس بیا څرګنده کړه که چیرته له ایران سره دا خبرې بریالۍ نشي، نو ایران به له یو ستر ګواښ سره مخامخ شي. د اسرائیل سر اعظم بنیامین نتنیاهو په دې خبري غونډه کې په لنډو خپل نظر بیان کړ او ویل چې له ایران سره دی د لیبیا په څیر یو تړون وشي. په 2003 میلادي کال کې له لیبیا سره افریقایي هیوادونو داسې موافقه وکړه چې دغه هیواد به د ډله ییزې وژنې وسلې لمن څوړي. ایران ټینګار کوي چې اټومي پروګرام یې د ملکي اهدافو لپاره دی او مخکې د لیبیا په څیر د یوې موافقې امکانات رد کړي وو. د امریکا ولسمشر وایي چې له ایران سره به نوی تړون مختلف وي او ممکن د 2015 کال تر اټومي تړون پیاوړی وي. له همدې تړون څخه ولسمشر ټرمپ د خپلې ولسمشرۍ په دوهمه دوره کې په 2013 کال کې بهر شو، هغه وخت چې له تړون سره سم په ایران باندې د نړیوالو لګېدلې بندیزونه لرې شوي وو. ښاغلی ټرمپ نور بندیزونه ولګول. د دې په ځواب کې ایران د یورانیمو د غنی کولو چاري ګړندې کړې چې اوس ځینې داسې وایي چې تهران د اټومي وسلو د جوړېدو درجې ته نږدې شوی دی. ولسمشر ټرمپ ګواښ کړی که د تهران د اټومي پروګرام په اړه کومه موافقه ونه شي نو ایران به بمباران کړي. ایران خبرداری ورکړی چې هر تیری ته به پیاوړی ځواب ورکړي او وړاندیز یې کړی چې که برید وشي نو اټومي بمب به جوړ کړي. واشنگتن په دې اړه مخلوط پیغامونه لیږلې دي چې آیا غواړي د ایران د یورانیم غنی کول محدود کړي یا د تهران اټومي پروګرام په بشپړ ډول لمنځه یوسي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی په اکسپانه کې لیکلي دي چې د شنبه په ورځ بل ایران سره غیر مستقیم خبرې په عمان کې ترسره شي. یو جالب خبر لرو، د جنوبی کوریا د ښکلا سکتور محصولاتو ته تقاضا په زیاتې داده او د هیواد په دې برخه کې تر فرانسې مخکې شوی. د متحده ایالاتونو د نړیوالې سوداګرۍ کمیسیون د راپور لمخې سیول تیر کال فرانسه شاته پریښوده او د سنگار د محصولاتو په برخه کې د امریکا تر ټولو پلو صادرونکي هیواد بدل شو. امریکا د ښکلا د محصولاتو لپاره تر ټولو لوی نړیوال بازار دی او په دې هیواد کې د جنوبی کوریا د سنگار محصولات ورځ تر بلې مشهوري شي. تیر کال د جنوبی کوریا د سنگار توکو د صادراتو ارزښت 10.2 میلیارد ډالر ته ورسید چې د 2000 کال د 2.5 میلیارد ډالر په پرتله د پام وړ زیاتوالی شي. باور دی چې د دې صنعت د ودې یو مهم دلیل د جنوبی کوریا د کلتوري فعالیتونو نړیوال پرمختګ دی. همدا علت دی چې د جنوبی کوریا د سنگار او روغتیایي محصولاتو صنعت د دې هیواد د خوراکي توکو او پخلي د سکتور ترڅنګ بي ساري پرمختګ کړی.
لا خبرونو ور اخوا
د سجر ډو په دې خبرونه کې وړاندې ساسو یو شمېر رسیدلې پیغامونه هم لرو، خو په سر لګ دی په افغانستان کې د ملګرو ملتو د راپورونو لمخې یو لوی ستونزه د چاپیریال ده. په سر لګ کې عام خلک د خپل چاپیریال د ساتنې په برخه کې څه کولای شي؟ دا پښتنه به د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې له پخواني مرستيال محمد ولی مدقق څخه وکړه. له دوی نه باور
شیبر صاحب سرلای لکه څنګه چې طبیعت برته له سره راځي په کال کې هم د سی باید موږ انسانان هم خپل ژوند ته خپل چاپیریال ته یو نوې نظر وکړو. خلک ډیر کارونه دي چې په پسرلی کې کوي سي، خو ټول لومړی کار دا ده چې موږ په افغانستان کې دغه د سمسورتیا او زرکونتیا لپاره فصل لرو او دا فصل په نورو ملکو پر رقم نه ده سي ته هر وخت غوړې نیال کینی. نو پسرلی کې بهترین وخت دا ده چې موږ نیالګي کینو، ولی نیالګي باید په مسؤلیت سره کینو که هر څوک په هر اندازه توان لري که هغه توان دی وی ګلدانې جوړ کړي لري سي په ګلدان کې او ګل پرورش ورکي او کوي سي په خاطر کسر باندې نیالګي کینوي. دا لومړی کار ده سي خلک کولای سي او دا ډیر نه مصرف وړي او کم مصرف باندې دا کار کولای سي. خو د دې سره په خوا کې ډیره مهمه ده د سي موږ دغه کینول نیالګي او څنګه روزنه وکړو، څنګه پالنه وکړو، دوی ته څنګه د کال په جریان کې به دوه خبر دادا چې په مجموع کې په خاریاتو کې په دغه پسرلی کې څنګه کولای شو چې موږ په خپل کور کې دغه زباله سي ورتوي د دوه مدیریت په څه شکل باندې وکړو. دغه په خزلې دی په کور کې کدا د ترقاری خزلې وی او کور کې نور یې دا بیا په دوه برخو باندې ویشل کیږي. بیا هغه عضوي مواد چې هغه خپل په طبیعت کې په څپری دی خپل تجزیه کیږي لدغه نڅنګه کولای شو چې ګټه تر واخلو په پرې نه دوسې چاپیریال ککړ کی دا وزي مواد په حقیقت کې چاپیریال ته ګټه رسي دا په خورا باندې بدلیږي موږ تاسو په کورو کې په افغانستان کې مثلا یو خزه په اشپزخانه کې کار کوي د پیازو پوټکی دی یا د کچالو پوستونه دی یا ټول هغه خوراکي اضافي مواد دي دغه ته خلک په د زبالې په سترګه باندې ګوري ولې دوی کولای شي چې دغه خپل کور کې مدیریت کړي دا په کارو باندې بدل کړي
د دې اوسوي مواد چې تاسو یاد کړل لکه د پیازو پوستکی او د بانجان رومي او یا د شان کنه دا څرګه مدیریت کې څور سره وکړي خلک
ګوري دغه زباله په مجموع کې له کور مدیریت کیږي اول اقدام دا د سیمګه د عضوي او غیر عضوي زبالې بیلې کو موږ اکثره هوادوال د زبالې ټول په یو کڅوړه کې سره اچي په دې کې پلاستیک هم پروت دی کاغذ هم پروت دی د نوشابو قوتي هم پروت دی په څنګ کې د خوراکي موادو پاتشوي هم پروت دی دا کچیر موږ له اول سره نه دا بیل کو او د عضوي د پروتي کې سړي د خوراکي موادو د دې لپاره په خپل کور کې او ځای ولرو کې چیرې اویلی ولرو او اویلی کې او ځای ورته وکیندو او د الته ورواچو پریدو تر وخته پورې په سر باندې له خاور ورواچو د بویم نکي او د الته خپل تجزیه کیږي بل اخر د خوره باندې بدلیږي که استفاده تر کوله خطرخه کني هدا اقل د خاور د ګټې لپاره د کوي سو عمل دی وسات
یعنی او بخشي لدینا لدينا ديكوت په شکل باندې بیا د ونو بوټو لپاره استفاده ممکنه ده
سل پسلو کې د نباتاتو لپاره خوراکي مواد د هغه خوراکي مواد چې طبيعي دي د کیمیاوي شیان نشته دا ګټه لري هم خاورې ته هم نباتاتو ته بل اخر موږ کوي څو چیرې وړ وړ د ترکاری پټي لرو دا پرته د ترکاری پروزلو کې له دینه ډیره ګټه خو ډیر ښه حاصل لري
او وبخشي تاسو ویل وای کڅو کاویلین لري په فرضاً کابل که په نظر کې ونیسو یا د افغانستان ځینې لوی ښارونه لکه هرات کندهار او نور که چیرته څوک هاته په اپارتمان کې هم ژوند کوي خو د دغه عضوي موادو لپاره بهر ته چمنونه شته ځایونه شته نو خو هلته هم ذخیره کولی شي
دغه ټول بلد منزلونه چې موږ جوړ شوي دي هلته رهایشي منطقه د خلک ژوند کوي دوی یو آزاد ساحه لري دوی په ډېر ښه شکل باندې مدیریت په دې خطر کوي چې دغه تعداد زیات کورونه سیدته ځوان کوي دوی په مجموع کې یو ځای انتخاب کوي او د زبالې خپل هر ورځ ال تراوي لدينه سي ځای کې ال دیوا چې دوی ډېر زیات خورا دوی تولیدوي سي په تناسب دي سي یو کور په تنای باندې د خوري تبدیلی کی ولې وړوکي مدیریت غواړي چې خلکو کې د احساس څنګه پیدا کړي څنګه د احساس د درک د مسولیت وکړي چې دغه کار کې سهم واخلي ما یو وخت چې په دولت کې مسولیت درلود په کابل ښار کې یو ځای اوسېدل د حیوانات زبح کول لکه کشترګای ورته ویل د حیوانات نو دغه سړی یعنی د چاپیریال د ککړتیا لپاره ډېر عمده منبع و یعنی ډېر زیات چاپیریال ککړاو شاوخوا منطقو هوا هم ککړه کړې وه اوبه خاوره ټول بالاخره دوه سره موږ کار وکړ دغه د حیواناتو هغه اضافي توکي سي دي هغه که په هر شکل باندې وو دته مورته ویلې چې ته یو ځای ژور کړه او دا واچوه او دا درې میاشتې څلور میاشتې وروسته دا په خوره باندې تبدیلیږي تاسو یقین وکړئ شیبر صاحب چې په اوله کې د سړي دا خبر نه منله لږ فشار هم راوړ خو وروسته له شپږو میاشتو دا سړی راغی ما ته او ما نه یې مننه کوله چې دغه د کشتارګانه چې ما کوم عاید لاسته راوړ له دې نه دوه چنده زه د دغه کورې نه عاید لاسته راوړم دا خرڅوله باغدارانو دا ترې اخیسته او په موټرو کې د خپل پټو ته انتقالوله باغو ته انتقالوله دا منبع د عاید ده
په ټوله نړۍ کې یو غټ بحران پلاستیک رامنځته کړی ده په افغانستان کې خلک په ښارونو کې له پلاستیک سره څوک
ګورې چې برسې دنیا به پریدو زه سه خپل تجربه په اساس درته وایم د کابل په ښار کې او د مزار په ښار کې په ننګرهار کې په هرات کې په قندهار کې نصیب کومه ښاری ستونزې موږ لرو د ککړتیا دغه هغه عمده منبع د پلاستیکي کڅوړو استعمال ده دغه پلاستیکي کڅوړې دکانداران د دې لپاره چې خپل هغه بزنس او تجارت اعلان کړي دا په وړیا شکل باندې خلکو ته توضیح کوي او خلک به دې سه مثلا فکر وکړي چې موږ د خپل سودا په یو کڅوړه کې سودا چولای شو دغه په واس باندې 15 کڅوړه خپل کورو ته دی په کور کې دا کڅوړه غټه کړي بل اخر د زحمت د غټي د خلاصولو ځان ته نور کوي چې دغه کڅوړه نه به بل وخت بیا استفاده وکړي ویسا کی ته فقط په شکل باندې لکه شکی د خپل سودا راخلي دا پلاستیکی کڅوړه برته اچي په خزلو په ځای کې دا چوند پلاستیکی کڅوړه وزن لري په ډیر کم شمال باندې د هوا ته پورته کیږي او دا کوشش اکثره سی وګوره دا برته په دغه ویالو کې چونال ته شمال کمی د ویالو ته دلمی نو ویلې ته سی دا ولوي د دې اوبو جریان سره غي د اوبو په دې کڅوړه کې نه نوځي بل اخر هغه منفذونه یا پلونه سی دي د کانالیزاسیون لپاره دا ټول بندې د کابل ښار کې دا ټولې ویلې سی ته ګوره دا ټول د پلاستیکو بندې کړي ولې د دې د مدیریت لپاره ډیر اسانه کار ډیر اسانه کار دا د کچیر هغه ریسایکل هغه بیا استفاده او د شان کچیر زموږ یو ډول نه کوي هدا اقل دغه د خپل عادت وګرځي چې د کومې کڅوړه نه استفاده وکړه دغه ته د هدا اقل دوه درې غوټې ورکړي غوټه دي کې هغه غټه خلته دي په وړې غوټې باندې بدله کړي بیا دا شماله نشي پورته کولای او بیا نشي کولای چې چېرته کوم ځای کوم منفذ هم بند کړي
مدخل سب که د اوبو مسلې ته فشارونه کې راسو د باران له اوبو سره څوک څه کولای شي نن سبا پسرلی دی په پسرلی کې بارانونه وي
د باران اوبو د مدیریت لپاره چې مثلا موږ وکړی سو په ویلې کې کچېره د ځای ولرو چې د باران یا د بامو د ناوی نه سی اوبو راوسی دغه او د دې لپاره یو ژور څاک وکیندو او دغه اوبه اوته څاوته مسیر ورکو او دا اوبه الته ولاړې سي هدا قال مثلا 2 متر ژوره یې ډېره ژوره دی نه په دغه کې ډېرې اوبه ذخیره کیږي فکر وکړه سهار کور 2 متر مکعب اوبه کچېره ذخیره کی د دې باران اوبه او د پر تدریج سره د اوبه لاندې د مزکی لاندې به جذب سي د په دغه محل کې د او د مزکی لاندې واټر ټیبل سي ورته وایي یا د اوبه ساته د مزکی لاندې دار پورته کیږي بیا دا سره پورته سو د مزکی کې نمای زیاتیږي او بلخره ګلان او بوټي کوي سي خنو مولکی
د افغانستان د چاپیریال ساتنې د پخواني ادارې لمرستیال محمد ولی مدقیق څخه مننه او سم ساجر رډو تاسو تاسو یو شمیر را رسیدلی پیغامونه
تاسو لا پیغامونو
بل السلام علیکم د غزنی ولایت قربا ولسوالنه خبرې کوم د مایوبینو ماشونه ول سوي کنه جواب غوړم مننه خیر اوسه
السلام علیکم ورحمت الله جوړس خیریات الله پاک مو اسه هله در څه کوم نام یې سي در سره نشر کی موږ بیا هم د طالبان څخه غوښتنه دغه د چی زموږ رزق به الله جل جلاله دغه د رزق سبب د کاریا ګرځولي دا کاریا کی موږ تر لکه یاد یې بدلا او مرسته راوسته زموږ سره په دغه کاله په ګناکارو سره کوم مرسته لیدل نه کوم مک نه بدلا را سره کړی دا موږ وږي تږي د شهر خلکو ته مګوري وروره دغه کارونو کاروبارونه سمې ساره تر اوځي وروره چې مو په پر 200 متر دی
تا د افغانستان کې د غربت حالت دغه اعلی ورور افغانستان کې پیسې په خدای کې ستاسو رقم نيستيږي دیوار په خدای کې پیدا کیږي ګرد انسانان په واورو کې بس پکر ته ناس بل کار نست خواري شي نست
السلام علیکم ورحمت الله د ازادي رادیو ټولو خوږو کارکونکو ته دوم ته سلامونه هلمندم چې جوړ او روح خوشاله به وېس زموږ د هلمند کجه کې ولسوالي تاریخ دا درې څلور ځکه ټوله دا واکړه دا داس خلک پرسته داس خلک کړلو چې د ماشان ډوډۍ هم نظر لودله غریبان خلک نو دا خلک کومه چاره وکړي کومه لار وکړي نو دوی دا لار په لاس راکړي موږ کوک ناری را باندې بند کړو نو مرسته ستا وادي کړي د مرستو هیڅ مرسته نه دره سره کړي لږ دې فکر او سوچ وکړي چې په خوا د تاریخ نه حرام وس ولې حرام سو نو پر دې مجاهدین ماس خوان نه بدوي دغه دې دوی لږ فیصله د ځان سره وکړي چې موږ ته دیا تاریخ راي لکه یې مرسته را سره وکړي
ستاسي پیغام ستاسي نظر له ازادي ملمه
فاصل کې زه د لغمان ولایت د علي شان ولسوالۍ په مایل دره کې از من کله شمیانو میږي زه په شمیا کې البته پیدا شوم او بیا نو از من هغه غرنیز سیمه ده هغه سیمه ولته چې ده خو مزما والد چې بیا هم زمان په مرکز کې بيدندم درلودله نو ما د خپل ابتدایي زده کړې چې ده هغه په د شمیا په ابتدایي مکتب کې تر سره کړو بیا ورسره د دې لپاره چې الته دغه د تعلیم کیفیت چې ده هغه ډیر مناسب نو نو د دې لپاره بیا زما مرحوم والد چې په تل چې زبایت مرکز ته لاړ شو مول تخبل له روحان علي لیسه کې به داخله واخلم نو بیا هم دا و چې ز ډیر کشرومه په وخت کې یعنی شاید زما عمر به نه کاله به ول وته چې ز نه هو تر لاسو تر منځو چې بیا ز لغمان محترم ته خپل والد صاحب خاطر اړم چې زمنګه مور بیبي چې دا هغه په خپل وطن کې ولې ز راغلم ز کزما والد چې پوی دې چې داس د کړو ارزښت څومره دی اهمیت څومره دی نوم دې نیت باندې زه بیا خپل ژوند د والد صاحب سره الته تیر و بیا چون از مکاتب زمنګ مونږ تلاندو لاله نو زه بیا د روحان علي لیسه کې چې د لغمان یو پیژندل شوی لیسه ده چې په زرګونو کادرونه خپل په غیږ کې لري چې دا غیږ څخه فارغ شوی دي بیا ما الته ما داخله واخیستله نو بل اخر بیا د روحان علي لیسې څخه ما زه فارغ شوم او وروسته دا غینه بیا د کانکور ازموینه مې ورکړله او بل اخر بیا مې د ننګرهار پونتون د ژبو او ادبیاتو پونځي ته بریالی شوم او غواز ما د خوخه پونځي هم چون ما حقوق او ادبیات داز ما د خوخه پونځي و چې بل اخر بیا ته زه له انګلیسي ډپارټمنټ څخه بیا فارغ شوم نو ما تر څنګه بیا ماستری می په نړیوال روابطو کې کړی دا چې هغه بیا د هوا د بهر دا نو دا غز منګه د پیدایش او تاسو د سوال مطابق غز منګه دا د زده کړو او د تحصیل د یو سفر چې تر تاسو مې راورسو
په شې سپ تاسو ول چې په انګلیسي برخه کې مو ادبیات ولې دي انګلیسي ادبیات مو ولې دي او علاقه مو د ادبیات او حقوق سره په مکتب کې بیا په کوم زمینو کې شوق ډیر و کوم مضمون کې تکړه وی مکتب کې څومره نمره وی
ز په مکتب کې ز په د ریاضي پرته په ټولو مضامینو کې ډیر تکړه و ما او ریاضي او هندسه او مثلثات چې ورسره راتلل دا راتله زره سخت ول نور ټول اجتماعي علوم چې کومل یا دینی علوم چې کومل لغې کې مزډي زیات لایق و ما ولی په دې ریاضیاتو کې بیا نسبتا دومره ارسو برم چې کوشش کوو د اقل یعنی هغه سطح مو ډیر زیات لوړه نه و ام ز مغه نمرې مو چې په اوسط شکل باندې بوي نو خدای مو کړند نه ناکامي ساته و نه هم ډیر زیات لوړې نمرې بوي ولی په ټوله کې ز متر نه هم صرف پوری دوهم نمره ومه او بیا د دوهم بیا چې کله زمنګ لسم تټلو نو څنګه چې ما مخ کې اډونه وکړم موږ نور مکاتب ته ولېګلو ولته چې کله ولېګلو نو موږ مختلف صنفونو کې کېنولو درجه بندي د امتحان د نتایج پر مطابق نه و بلکې دا د زمنګ د مکتب چون تر نامه پورې به موږ تقسیم کړلو روخان لیسګه په مختلفو صنفونو باندې نو دا مکتب کې چې د سالم رقابت موجودي نو سالم رقابت د هم صنفیانو سره هم په هر صنف کې څو غواړي چول نمبر شي څو غواړي دوه نمبر شي نو دغه کله چې موږ روحان لسی ته لاړلو حالت دغه موږ سالم رقابت لمنځه لاړ په دې معنی چې هغه ملګری چې موږ درلودل هغه مختلفو مکاتب او مختلفو صنفونو ته لاړل نو بیا تر یو لسن صنف پورې موږ دغه د زده کړو سره زموږ علاقه مخ په کمیدو و او هغه قاعده ډیر مهم صنفونه دي لسم یو لسم او دو لسم د مکتب په دوره کې دا تر ټولو مهم دي ځکه چې ته د کانکور ته نږدې کیږي او هغه تر ټولو لوی تصمیم نیون کې صنفونه هم دادي ولی دغه د ملګرو ویش په نورو صنفونو او دغه د سالم رقابت نشتون د باعث شو چې زمونږ به لږ زره علاقه مندي له درس سره کم کړه ولی خوشبختانه بیا د یو لسم صنف دغه منځنیو میاشتو ته چې کله ورسېدلو نو بیا زمونږ د بالاخره منګه غد ملګرتیا ماحول جوړ شو بالاخره د نو هم سنفیانو سره چکل بلل شو بیا هم منګه خپل زده کړو د شدت ادامه ورکړه چې خوشبختانه بیا له دولتم څخه پالی درجه باندې فارغ شو ولی هغه د نمرو کټګوري چې واز منګه له 50 کټه بیا په دولتم کې ځکه چې تر اخره پورې هغه د ملګرو نشتون هغه د صنف ماحول هغه تاثیرات زمونږ سره پاتشله
یعنی د دې نه ښکار چې تاسو ډېر اجتماعي کس وي او ملګرتیا او ملګرو شتون دا ډېر ضرور په صنف کې ساتل لپاره څومره تفاوتونه وو په شي صاحب کله چې تاسو په لغمان کې درس وایلی ننګرهار کې مو بیا درس وایلی اوس چې کاناډا ته تللی یاست اتمن د خپل شاوخوا دوستان ملګري یا ماشومان چې مکتب ته وړي دې مکتبونو کې څومره تفاوتونه دي که په ټوله کې د افغانستان دننه مغه د کلیوالو سیمو او خارج سیمو مکتبونو سره مقایسه کوي څه توپیر ویني
یو خو د تعلیمي برخه ده او یو د اجتماعي ژوند برخه ده اجتماعي ژوند برخه چې موږ څومره ورسته دوه غمره خوندور کیږي کومګه په کابل کې هغه ډیر خوندور بیا چې موږ لغمان کې هغه تراغې ډیر خو بیا په لغمان کې چې موږ خپل ولسوالۍ خپل سیمه کې هغه یو نوبل ژوند چې متاسفانه بیا باغې ته موږ هیڅ وخت کې شاید ونه شو راګرځېدلې ولی امیدوار دي ولی یو تعلیمي برخه چې وا تعلیمي برخه چې څومره د خارج ژوند ته نږدې کېږي څومره چې هغه غوره ځایونو ته ځي هلته فرصتونه زیات دي هلته د تعلیم کوالټي نورم ډېریږي موږ چې کوم خپل هغه مثلا د ولسوالۍ او د کلی په مکتب کې چې هلته کوالټي ډېره ضعیفه وه هلته به هم زما مشر ورور او زما مرحوم والد چې به ما سره ټول ورځ په کور کې په ټولو مضامینو کې کار کوو هغه به ما ته زده کړې راکولې او هم جنان به زما استادان هم چې چون زیرک او لایق شاګردومه یعنی په لومړي زلزال ته شاګردوم د انضباطانو لړۍ ما شروع کړل زمنګ په مکاتبو کې د تنظیم د پاره د مکتب زال ته د یو نوښتګر متعلم په خپل ابتدایي مکتب په دوره کې نو د دې لپاره زه لایق از کوم چې زما د کورنۍ سپورټ او حمایت زما سره ولې الته د تعلیم په برخه کې کوالټي هغه معیاري نو الته چې د پخوانی استادانو مکسره د نه هم نه فارغ ول چاتر یو لسم پورې مکتب لوسته نو تبا نوې او عمر مسلکی نو ول نو د دې لپاره الته د تعلیم کوالټي ډیره ضعیفه و بیا په اخر کې زه لغمان ته راغلم لغمان به تر اوازه کدل ته نیو استادان داغه د لسانس استادان په هغه وخت کې شروع شل دولسم پاسان استادان الجینی او بیا یعنی دا موږ په هغه وخت کې غلیمتو چې موږ په خاصه توګه حالت به بیا د دارالمعلمین څخه به موږ استادان مسلکی فارغیدل یعنی لسانس به منول د اقل څوار لسم پاس کې راتله لغه دارالمعلمین څخه به بیا فارغیدل یعنی د اقل نسبتا موږ مسلکی استادان درلودل بیا نو هغه دوره ترته د ولسوالۍ تر دورې ډیره غوړه بیا د مکتب نه چې فارغ شلو بیا مثلا زمونږ د پونتون دوره واغه بیا په ننګرهار کې حتی التم په ابتدایي کلونو کې پاول او پاول سمسترو کې مشکلو ولی بیا په دوم سمستر کې موږ ډیر تکړه مسلکي استادان چاغوي د اکسفورد څخه فارغ ول په بهرنۍ هوادونو کې خپل ماستریانه اخیستی وی او پی ایچ ڈی کړو بیا غوي التزمن چې کړو استادان شو زمونږ دغه تعلیم تحصیلي دوره چې دا بیا یو بل پړاو ته لاړل الته بیا موږ ډیر ځات مسلکی شلو بیا تر څنګه چې د موږ د زمونږ ټول اجتماعي ژوند او سیاسي ژوند چې دا بیا زمونږ د امدی د پانسون له دورې څخه شروع شو دلته یو خو به مزده کړی کولې بل خو اجتماعي او سیاسي مسایل ته مخه کړله امدا و چې بیا دا د زمونږ په دې د تحصیلي ژوند کې لوی نوې انقلاب راوسته بیا درغینه ورسته چې بیا موږ د ماستری په نیت باندې هندستان ته لاړلو چالت موږ ماستری وکولا بل اخره الته بیا موږ زموږ ژوند ډیر زیات ټکنالوژیک شو یعنی الته موږ د ټکنالوژي سره آشنا شلو موږ د ځکه د اوی د هندستان د کړچ دی هغه د نسبت د آسیا شاید کډیرو وادونو تنه نو منځنۍ آسیا د ډیرو وادونو څخه البته د ټولو نه د ډیرو وادونو څخه دا غوښ زده کړی چې ډیر زیات هغه په دې ټکنالوژي پر غاڼه باندې سنبال دي نو البته بیا مثلا زمونږ ژوند لا هغه شو مونږ په نړیواله سطح باندې د خپل د زده کړې معیاري زده کړې وکولې چې هغه بیا بيخي لا زمونږ د پاره یو نوې زمونږ په ژوند کې یو نوې تغییر او یو نوې تبديل چې بل اخر بیا یعنی زمونږ شخصا زما په ژوند کې زما تعلیمي دوره چې څومره زما په ژوند کې تحرک د تحصیل او د تعلیم په برخه کې راغله نو زما دوهم سټیپ تر اوله به تر نو دا دغه دوره تر بلاخره تر ماستری په دې هله چې د پی ایچ ډی دوره مو کو نو دا چې دا ټول دوره چې د نسبت د کلی نه ولسوالۍ ولسوالۍ نه ولایت ولایت نه بیا ننګرهار ننګرهار نه مثلا بیا مونږ هندستانو دا ټول دوره چې د سټیپ سټیپ باندې یو تر بل غوره او بهتره وه.
په چای سه د انګلیسي ژبې د زده کړې په برخه کې د افغانانو استعداد څنګه ده؟ ځکه چې موږ ګورو انګلیسي د افغانستان دویمه دریمه ژبه نه ده، خو ډېر افغانان ته زده ده. تاسو په دې برخه کې زده کړې کړي څنګه دي افغانان په ټوله کې، که دري ژبې دي که پښتو والا دي که ازبک یا نور زموږ تاجک خلک دي، دوی څنګه د انګلیسي ژبه زده کولی شي؟ ښه دي استعداد لري که نه؟
د غربي نړۍ په افغانستان کې اوسېدل انګلیسي ژبه تقریبا یو دریمه ژبه ګرځولې وه، او د هر چا لومړیتوب ګرځېدلې وه چې هغه څنګه وکولی شي چې د انګلیسي ژبه په افغانستان کې زده کړي. همدا علت نن شاید په افغانستان کې زمونږ ډېری خلک خپل دواړه ملي ژبه باندې پوه نه شي، ولې هر اقل د خپلې مورنۍ ژبې وروسته انګلیسي ژبه زده کړې ده، په خاص توګه خلک چې هغه د پوهنتون له دورې څخه فارغ دي. یعنی زموږ تعلیم یافته نسل تر ډیره پورې په انګلیسي ژبه باندې پوهېدل، او د انګلیسي ژبې زده کړه چې ده دا یو کلچر ګرځېدلی و په افغانستان کې. په یو لحاظ باندې دا ډېر خم دی، ځکه چې زموږ څومره ژبې چې مونږ زده کوو دا په دې معنا چې مونږ د هموغو نه هېوادونو هموغو نړۍ سره آشنایي پیدا کوو، او په خاص توګه بیا هغه ژبې چې په ټوله دنیا کې ویونکي لري هغه بیا تر ټولو غوره دي، ځکه مونږ ته هغه ډېرې زیاتې بندې دروازې را خلاصوي، که هغه د کار په برخه کې یا هغه د تعلیم په برخه کې. نو په افغانستان کې غیر د هغه قومونو نه غیر د هغه ولسونو نه چې هغه غرنیزو سیمو کې ژوند کوي ډېر زیات ژوند دی چې دی اوس هم ډېر زیات کلاسیک دی، هغوی نه پرته نور په مراکزو کې اکثریت کاغذ مونږ تاجکان رونه دي، کاغذ مونږ ازبکان رونه دي، کاغذ زره رونه دي، که پښتانه رونه دي. دوی نهایت دوی د تعلیم یافته نسل کې شاید 50% البته هغه خلک چې د پوهنتون څخه فارغ دي هغوی به حتما په انګلیسي ژبه باندې پوهېږي، یا به په مسلکي ډول او یا به په حداقل په هغه ابتدایي مسائل او یا د اقل اگر نارمل حالت منځنۍ حالت باندې به په انګلیسي پوهیږي.
په شي سره کله چې یو بل ژبه څوک زده کوي اصطلاحات سره فرق کوي، کلمات فرق کوي، تلفظ فرق کوي، داسې څه مو د پانتون دوري نه په ذهن کې پاتې دي چې ډېر جالب و، تاسې نه هېرېږي، خندلې مو دي صنف کې ورته، او داسې یو خاطره چې بیخي څه ورته احساس ذهن کې حک شوي وي هغه راته وایه.
زه د پوهنتون په دوره کې زما دپاره ډېر زیات سخت مضمون چې هغه د پښتو مضمون و، د پښتو استادان هم زمونږ ډېر لایق استادان ول چې هغوی کلونه په دې ارتباط باندې څېړنې کړې وې. دا پښتو یو وینا ده، یو د پښتو ادبیات دي. د پښتو ادبیات زما دپاره تر ټولو سخت مضمون و، د ریاضي وروسته. البته د پوهنتون په دوره کې خو بیا ریاضي نه وه، ولې مونږ پښتو مضمون درلوده. دا چې به زما ما به چې دې دغه د دوی دغه ادبي فورمونه د دوی دغه ادبي د پښتو ژبې په ځانګړي توګه ادبیات به چې دا د مختار دی او دا روستاړی دی دا به مې چې ویلي، نو دا استادانو به چې څومره ما ته ویلي، نو زه به یو قسم ته ګنګ شم. ما به دا نشو زده کولی. بیا به دغه استادانو به چې کله غږ کوو چې څوک سوال لري، نو همیشه به پر ما باندې هغه کې چې ته ولې سوال نه لرې، نو بیا به ټول صرف ما باندې خندل، ځکه هغوی پوهېدل چې دا زما په شمول یو وړوکی اقلیت ګروپ هلته و چې یو څه تعداد مونږ وو، مونږ ټول په بیا نه پوهېدلو. نو بیا به ویل چې دوی لاس ځکه نه پورته کوي چې دوی نه پوهېږي، او استادان په دې فکر کوو چې ګواکې مونږ ډېر ښه پوهېږو ځکه سوال نه کوو. نو دا زموږ په ژوند کې د پوهنتون په دوره کې البته دا خندون کې خاطره وه، کنه مونږ باید ډیر خز د کړې په اخرو کې بیا لګ لګ خو ولې نه تر اخره پورې زل ځان قانې نه ما از ما د پاره ډیر یو زیات سخت مضمون. ما ویل زه چې کله پښتو خبرې کوم شاید هیڅوک پوه نشي چې زه پشهی یم، یا که زه دری خبرې کوم دا زما ملي ژبې دي زه په دې باندې ویاړم، شاید څوک پوه نشي چې زه شاید د بل قوم نه اوسم دری ژبه اوسم. ولې کله چې خبره د ادبیاتو ته ځي او د زده کړو دا ژبې د دوی فورمول د ژبو د دوی هغه واقعي ادبیات چې کوم دي چې هغه کوم کتابونه چې موږ په پوهنتون کې په ډېر لوړه سطح باندې لرو هغه بیا ډېر زیات هغه د ریاضي او هندسي او مثلثاتو په شکل باندې دي. نو د همدې دپاره دا زموږ په صنف کې همیشه دا د خندا د ملګرو د خندا سبب کېده چې کله به استاد ویلې چې څوک پوښتنه لري نو موږ به لاس نه پورته کوو. هغه استاد به په دې نیتو چې ګواه کې دوی ډېر زیات لایق دي. هغه خبره دا وه چې موږ به زده نه وو چې موږ څه پوښتنه وکړو.
په شی سه بوس په افغانستان کې خی ډېر ځوانان غواړي انګلیسي ژبه زده کړي، او تر ټولو مهمه دا چې دوی ور باندې وکولای شي کامل تسلط پیدا کړي، خبرې وکړي، لیکل ور باندې خو وکړي. په نړیوال بازار کې تقاضا ده چې د انګلیسي ژبې ویونکي او لیکونکي ښه یې ترلاسه کولای شي. تاسې مشخص څه حل لارې شته چې ځوان غواړي دا ژبه زده کړي، یا په کور کې، یا په کورس کې، یا د یوټیوب نه چې هغه لارې او هغه لارښوونې پلي کړي تر څو دغه ژبه په سمه توګه زده کړي؟
ګوري انګلیسي ژبه چې کوم زه په پوهنتون دوره کې وم، لکه زه د انګلیسي ادبیاتو یو فارغ محصل یم، ولې زه چې کله د انګلیسي ژبې د ادبیاتو څخه فارغ شوم ما په انګلیسي ژبه خبرې نه شوې کولای. د ادبیاتو لوستل په دې معنا نه دي چې ته به ډېرې ښې انګلیسي خبرې وشي کولای. انګلیسي ژبه چې دی هغه له پوهنتون او د تعلیم او تحصیلي ادرسونو څخه هم په نورو ځایونو کې ډېر خز ده کیږي. اول خیر پر صورت مونږ اگر چې مونږ محیط انګلیسي ژبه نه دی، ځکه کاناډا کې شاید زه هیڅ ضرورت نه لرم چې په مکتب ته لاړ شم. که په مسلکي شکل باندې وغواړم زده کوم، بلې پوهنتون او مکتب ودلته کورسونه شته، ولی که زه د ژبې یادونه وکړم چې ژبه زده کوم، هغه دا محیط ما ته په خپله دا ژبه زده کوي، ځکه زه مجبور یم چې دلته مارکیټ کې د مارکیټ پوښتنې په انګلیسي وکم، هلته زما ټول ورځنی ژوند په انګلیسي دی، زما ډاکټر، زما معلم، زما سودا، دا هر څه مجبوري مچ هلته دا محیط سره ځان عیار کړم، او دا محیط ما ته دا ژبه په خپله زده کړي، دا محیط ما اډاپټ کړي. او دلته سړی مجبور کیږي، ولې د دوه او درې کالو په موده کې تجربه په خپل زده کې همدا علت دی. ماشومان کو موږ دلته وګورو په یو کال کې د هغوی په ژوند کې د ژبې پر بنا باندې ډېر لوی تغییر راځي. هغوی دا ژبه په خپله په دې مکاتبو کې یاد، یعنی هغوی په ادبیاتو نه پوهېږي، هغوی په دې نه پوهېږي چې دا ژبې څه رقم جوړه شوه او څنګه دوی زده کړله، بلکې هغه د کمیونیکیشن نه دوی دا ژبه زده کوي. یو خو دا د محیط موضوع ده، بل لکه په افغانستان کې ځوانان موږ لکه څنګه چې ما مخکې یادونه وکړه، تنها مکتب او پوهنتون یا کورسونه نه، بلکې دوی کولی شي چې رسنۍ ډېر زیات مهم دي. انګلیسي خبرونه، انګلیسي فلمونه دا ډېر زیات ضرور دي. د لیسننګ لپاره ځینې کورسونه لکه یوټیوب، تاسو یادونه وکړه په یوټیوب کې کورسونه موجود دي. یوټیوب کې دوی شخصا زمانه که څوک پوښتنه وکړي زه به ورته وایم چې انګلیسي هغه فلمونه چې هغه یو خرافاتي فلمونه دي، یو هغه فلمونه دي چې هغه د ټکنالوژي پر بنا باندې جوړ دي. ما به دا د ټونی سٹارک فلمونه ډیر لیدل، هغه مثلا دا د آیرن مین په نامه او دغه ځینې فلمونه به جوړول چې یو نړۍ ته دریم نړۍ معرفي کوله، چې په دریم نړۍ کې څه روان دي، بل په دې نړۍ کې د دریم نړۍ د ځینو ضروري مسایل یادونه کول چې موږ څومره ضرورت لرو چې نړۍ په امنیت کې وساتو. داسې ځینې فلم لکه اوینجرز په نامه ځینې فلمونه دي چې هغه خرافاتي نه دي، البته چې ځینې هغه زموږ د عقل پر بنا باندې به افراطي وي چې موږ ځینې شیان ونه شو منلی، ولی هغه داسې څه دي چې تا ته د راتلونکي نړۍ یو پیغام درکوي. مشه په دې دغه چې فلمونه چې دوی وګوري، یو خو په دې فلمي او خبرونو کې نوې ژبه تاسو ته معرفي کوي. کومه ژبه چې موږ په مکتب او پوهنتون کې لولو هغه ډېره زړه ژبه ده، ډېر کم مضامین شاید زموږ اپډیټي، ولی ځینې ژبې چې دي هغه د وخت په تیرېدو سره تغییر کوي. مثلا عربي،
په بخښنې سره، په شي صاحب، خی زیاتره ځوانان دغه ستونزه ولري چې هغوی په کورسونو کې یا په مکتبونو کې یو شی زده کوي، ګرامر ورته ښایي، ټو بی ورب ورته ښایي، یا ورته د ورب تعریف کوي، سبجیکټ ورته تعریفوي، خو چې کله بیا عملی ژوند ته راوځي هغه شیان نه کارول کیږي، بلکې یو عملی ژوند او دوی هغه خبرې چې چا سره کوي، ادې کنورسیشن چې چا سره کوي، دوی وایي چې موږ دغلته بندېږو یا دغه خبرې نه شو کولای. یعنی عادي ژوند کې ستونزه ده، کنی ګرامر او کېدای شي رایټنګ ډېرو ته زده وي، خو دا چې خبرې څنګه وکړي دغه کې زیاتره بندې. په دې برخه کې ورته لارښوونه ستاسو څه ده؟
دقیقا ګوري، یوازینی شی چې د ګرامر په برخه کې ستاسو په ورځنیو چارو کې پکاري کی، هغه صرف د غزینی زمانه موږ لرو، فیوچر ټینس، پاست ټینس، پریزنت ټینس، دا شیان چې دلته په ورځنیو کمیونیکیشنونو کې په انګلیسي کې پکاري کی. دا غیر پرته که تاسو که زمونږ ټول وادوال هغه څوک چې خاص تر انګلیسي ژبې سره علاقه مندي لري کغه غواړي چې انګلیسي ژبه زده کی نو تر ټولو غوره لار چې دا هغه مثلا انګلیسي برنامه ته غوږی خودل دی کغه رادیو وی کغه تلویزیونی برنامه دا که خاص تر انګلیسي مجلې لاغوي څخه د دې وکابلری کوي کی لکه څنګه چې ما د فلمونو یادونه وکړه لکه دوی غواړي چې اپډیټ انګلیسي او نوې ورژن د انګلیسي زده کی په ټوله غربي نړۍ کې نوې انګلیسي چې دا هغه پر رسنیو او په فلمونو کې پیدا کیږي چې دوی لکه ډیر شیان دلته حتی ځکه دلته ژوند کومه دلته ځینې شیان په هفته هفته کې پیدا کیږي ما مثلا یو ورکه مثال تاسو ته ما غوړځ زه یو چیرته یو جو ملک دلته یو څوک خدای پامانی مې کول او سره هغه ما ته چې هاف ا ګډ ون ما دا فکر وکاو چې دا ما ته دا وی چې تر یو ډیر یو څوک خول لري یو څوک خول لري یا یو څوک ولري خول لري یا یو شای خول لري ما زما په فکر کې دغه و ولی پاسلیت کې هغه په اصل کې هغه خدای پامانی و چې خو وخت ولري دا د وګړه دا نوې اصلاحات دي چې دلته اٹکیږي یا تخور ته اصلاحات نور شیان دلته هر ورځ د اپډیټ کیږي په ژوند کې انیشیټیو راځي دا ځینی لکه مخکې ما یادونه وکړه ځینی ژبې هغه ډیر ځات پرمختګ کوي لکه عربي او انګلیسي بیا دا دواړه خاصتا هغه ژبې دي چې په دې ژبو کې په میاشتو کې تغیرات راځي اصطلاحات پکې ډیریږي نوي لغاتونه پکې پیدا کیږي نو د دې لپاره د نوي او د عصري او د وخت د انګلیسي د زده کول هغه رسنیو کېږي او نوي فلمونو کېږي کچې دا بیا خاصتا دې کې هم د دې لیسننګ کوي کېږي هم د دې سپیکینګ کوي کېږي دا دوه شیان د دغه او په کچې ته بیا ورسره مجلې او اخبارونه ولوستل شي دوی سره دوی وکابلري هم قوی کیږي ولی هغه څوک چې مثلا بیخي تعلیم نه دی نه لري او غواړي چې ژبه زده کړي دا غوي د پاره بیا دغه دوه ډیر مهم دي چې یو مثلا نیوی فلمونه او بل هم چې درسنۍ دا دوه چې دی بیا مثلا کولای شي چې د ګرامر پرته هم یو چا تجربه زده کړي موږ په زړګون انسانان په یا په لکون انسانان په دنیا کې لرو چې هغه د سره مکتب ویل نه دي ولی د بلې دنیا ژبې زده کړي دي دا په دې معنی چې یا محیط نه زده کړي یا مثلا درسنۍ نه زده کړي او یا هم د فلمونو نه زده کړي لکه څنګه چې ډیر افغانان نن هندی ژبه زده لري یا اردو ژبه دا په دې معنی نه دی په مکتبونو کې لوستي دا په دې معنی دی مغه د بالیوډ فلمونه لیدلې دي هغه زمانه نه دا فلمونه لیدلې دي نو دوی دغه هندی ژبه زده کړي دا که فکر وکوي ډیر هوادوال زمونږ په هندی ژبه باندې خبرې کوي او پويږي که خبرې ونه شي کولای دا خپل پويږي نو دا دغه د فلم تاثیراتي یا دغه دغه دوی کوم رسنۍ چې تعقیب دغه تاثیراتي چې دوی دا زده کوي نو د انګلیسي لپاره هم موږ کولای شو عین نارمل او داس سټراکچر استفاده کړو زمون په نه مصرف وشي او لکه زمون اقتصادي ژوند هم د نه ایجابوي او نو مثلا موږ په ډیر زیات وخت ځای کوو هغه اند هغه د انټرټینمنت وخت زمون چې دی هغه د دې باید سبب شي چې موږ په کې وجو بس د کوچا هغه هغه لري چارې چې ما ټولې تاسو ته یاد کړې
په شي چې تاسو مسافرین کړی دا د رینالا وچ اوس په کانادا کې استه هنت هم تللی استه په دغه مسافرې موده کې مو څه داسې تجربې او لاسترونې درلودلې چې کچرته څوک غواړي سفر وکړي یا نوي تجربې ترلاسه کړي دغه لپاره مهم دي
اګوري دا د هر انسان د تحرک پورې اړه لري مونږ ځین انسانان چې هغه غواړي ډیر زیات متحرک وشي او ډیر زیات زحمت وباسي نو د شک پرته چې هغه به ډیر زیات لاسترونې ولري او سفرونه چې دي هغه ډیر زیات مفید د انسان په ژوند کې تمامې دلې شي زه ډیرو زیاتو نړیوالو کانفرنسونو کې مې ګډون کړی ما ډیر زیات د سار کې وادونو په کانفرنسونو کې ګډون کړی مالته د افغان ځوانانو په استاجټوب سپیچ درلود زه د نړۍ سو ډیر مهمه جایزې ما ګټلې لکه په 2013 کال کې د بیسټ انټرنیشنل ریلیشنشپ ایوارډ ما ګټلې ده مثلا ما نور د سولي ځینی جایزې ګټلې دي د مختلفو نړیوالو اورګانایزیشنونو نه مې ګټلې ما هدف دا ده کچیرته مونږ غواړو چې لړۍ سره دې شو مونږ باید متحرک شو مونږ ډیر زیات فرصتونه چې لی په نړۍ کې هغه حرکت ته ضرورت لري چې ترغیب پوری ورسیږي یعنی مالی منابع ته ضرورت نه لري مونږ ډیر زیات نړیوال چې دی هغه سکالرشپونه معرفي کوي په مونږ باید د دې خلکو اورګانایزیشنونو ویب سایټونو ته لاړ شو دا وی ویب سایټونه وګورو ډیر ټولنې دي په نړۍ کې اورګانایزیشنونه دي اسوسییشنونه دي یا د یو ان برخه ده یو ان وی برخه ده دا ټول هغه خلک دا اکبر هغه ادرسونه دي چې دوی په ټوله نړۍ کې فعالیتونه لري هم علمی برنامه لري هم رسنیز برنامه لري هم تحصیلی برنامه لري هم چې دی کانفرنسونه او نور برخې لري من کولای شو ډیر په اسانۍ د دې ویب سټ ته لاړ شو دې برنامه چې کو راتلونکي پروګرامونه چې کوټ اپلیکیشن ورکو مونږ چې څومره وغواړم زما اولینې خبرې چې ما په هندستان کې په یو کانفرنس کې وکولې یقین وکوي ما په ځان زه ډیر زیات پخیمانم چې زه ولې دې سټیج ته جګ شوم په انګلیسي ژبه باندې زه په سهوله باندې د افغانستان په وضعیت باندې ما خبرې کولې زاغه معیاري انګلیسي زما زده نه و ولې دومره هدف پورې تشویق شلم اما غوولینی کانفرنس کې چې ما دوام کانفرنس ته د ساوث ایشین یوت سمیت ته مستقیما خپل ما ته پروپوزل راغې نو زما غ ما ته ګوډه انګلیسي چې واغه د دې باعث و چې زه یو لار آسیایی هیوادونو ته پیدا کوم نړیوالو کانفرنسونو ته پیدا کوم یعنی جرأت ستاسو ډیر زیات دی سبب کیږي چې تاسو ډیر زیات بندي دروازې را خلاصي کی نو افغان ځوانان کولای شي چې دغه فرصتونه ته پلټ شي مونږ ته کور ته فرصت هیڅ وخت نه راځي مونږ باید فرصتونو ته رسیدګي وکړو مونږ باید مختلف دروازو ته رسیدګي وکړو مختلفو شخصیتونو ته مختلفو اورګنایزیشنونو ته ترڅو د هغوی لښتا فرصتونو څخه استفاده وکړو
یعنی په ټوله کې ځوانانو ته اړتیا ده چې چانس پسی وګرځي چانس د دروازه نه ټکې
هیڅ وخت کې تاسو څنګه نه راځي چې ته دا کار وکړو تر څو چې ستا ورتیا څوګونه ګوري تر څو چې ستا هغه مینه او محبت په هغه فیلډ کې څوګونه ګوري ستا احساسات نه ګوري هیڅ څوګم تا ته دا هغه نه درکې چې ته راشه دا کار وکړو ځکه ستا ظرفیت نه څوک خبر نه هغه څنګه تا ته یو څه درکې ټول د نړۍ پونتو موږ مکتب ته ځو ځان ټرین کوو پونتون ته ځو درس وایو بل اخر ځان آماده کوو یو چا خپل ورتیا خيو هغه موږ ته دنده راکې یو چا ته موږ خپل ورتیا خيو اده په دې دنیا کې بیا په خاص توګه په مسلکی دنیا کې هر سړی خپل ایمیج ساتي خپل منافع ته ګوري یو کمپنۍ او یا یو برنامه ته چې تاسو څوک دعوت کوي هغه خپل غوښتنې باید هغه پوره کړي خپل ضرورتونه باید پوره کړي نو خپل ضرورتونه هغه پوره کولی شي کومه کرایټیریا سره تور ته برابر ووسی نو ته چې کله برابر ووسی هم هغه خپل تا ته لپاره هم دالته یو فرصت برابرېږي چې تاسو ته هغه د لپاره هم هغه خلاډه کیږي او هغه خپل ضرورت لا سره وړي نو دې لپاره موږ باید تر نورو پورې خپل ورتیا ورسو ډیر زیات باید د خپل ورتیا په خودلو کې سپینسترګي وسو ډیر زیات سپینسترګي یعنی موږ باید هیڅ وخت خپل شته باید پټ نکو له دنیا څخه خپل څه کوم هنر کلرو کوم مسلک چلرو کوم شي چې ډیر زیات پیګو باید تر نړۍ ورسو نه ګوري تر ټول خپل پلیټ فارمونه چې دی په نړۍ کې د خپل هنرونو در سوال هغه مثلا د ټیک ټاک پلیټ فارم دی یا نور سوشل میډیا پلیټ فارمونه دي تاسو وګورئ ځینې خلک په خپل په افغانستان کې په کور ناس په زړګونه ډالر ګټي هم دې لپاره چې خپل ورتیا وخی ټیک ټاک په دنیا کې راغلي یا د اجتماعي رسنیو په نړۍ کې دی خپل ورتیا کې په زړګونه ډالر ګټي یا په نور هیوادونو کې ما پرون یو رپورت لیدو د پچین کې چې ده په زړګونه انسانان شپه ورځ په سړک باندې ناز دي د ټیک ټاک فال کړی دا غیله خوانه مثلا بزنس کې دا غیځنه خپل پیسې ګټي او په سړکونو باندې ځان ته د کورونو په شکل جوړ کړی سټریټ کې راځي کوڅو کې واړه واړه خیمو په شکل ولي یا چوکۍ کې د کمپیوټر او موبایل مخه کې خېره خپل لغه ورچا به خرڅي په نړیوالو باندې دا ګوره ډیر هیڅ سم دی انویسټمنټ نه لري دوی ډیر زیات پیسې نه خرڅ نه مصرفوي ډیر وړو کې فرصت دار چا پلاس کې موبایل شته او ورتیا درته الله پاک په مانوي شکل درکړي دا ورتیا په خپل موبایل لاره په نړۍ ته ورڅ هم بستا ایت کیږي هم بچ دې ته نړۍ سره نږدې کیږي او فرصتونه درته رسیږي
ډیر زیات مننه کور ودان په شي صاحب وخت نه دی او د دې نه چراغ لېخي خبرې دی وکړي مننه
الله تاسو هم مننه چې غواړي تر ځوانانو پورې دا غوي د رشد لپاره دا غوي دی د ښه تعلیم یافته او تحصیل لپاره او د غوي د ورځنی ژوند د ستونزو د حل لپاره مرکه کوي او تر څو پورې غوي ته د زده کړې سبب شي له تاسو مننه تاسو لید پلیټ فارم نه مننه موږ هم شته تاسو خدمت کیو
د ازادي ملما
شو یار می جدا شم عمر خوان خوان در کمینا یا بس ما زمان نصیب خرابی یا بدتو